آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام قدرمن اوریدونکو، زه نوشاب آشنایم. د امریکا غک آشنا رادیو نه د خبرونې په پیل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
د حکومت د سولې عالی شورا د طالبانو لپاره د بې طرف سیمې اعلانول رد کړل. یو امریکایي خو ضابط چې په افغانستان کې د 1400 ملکیانو په وژلو تورن شوی، مدافع وکیلې ویلي چې د جمهور رئیس ټرمپ نه به د معافی خواست وکړي. او په ترکیه کې نن د جمهوري ریاست او پارلمان انتخابات پیښ شو.
د خبرونې اوریدو ته ستړي مشئ. نن د یکشنبې ورځ د جوزا د میاشتې درېیمه د 2023 کال د جون د میاشتې له 24 سره برابره ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. د پکتیا والي وایي چې قومي مشران غواړي چې دا ولایت د سولې د خبرو کور شي.
هغه دلته وربند اعلانول غواړي، دا سیمه کې جنگ بندول او دلته د مخالفینو او دولت ترمنځ د خبرو بستر دپاره زمينه برابر نه دی. و جنگالي د وسیده دپاره
افغانستان کې د مخدره توکو پر ضد مبارزه چارواکي وایي په دې کاروبار کې د ښځو شمیر درې برابره شوی دی.
ناگزیر میشم چون که مردان ناگزیر میشن به سرقت، به دزدی، به راه های غیر قانونی، از جمله قاچاق مخدر.
په امریکا کې د ولسمشر ترامپ د نوې پالیسۍ د اعلان نه وروسته هم زرګونه مهاجرین په بند کې پراته دي. قدرمن اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. او سرته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبان لپاره د بې طرفه سیمې د اعلانول خبر رد کړی او ویلي دي چې د افغانستان د حکومت د سولې په پلان کې هم په دې اړه څه نه دي ذکر شوي. د سولې د شورا وایان سید احسان طاهری نن د یکشنبې په ورځ په کابل کې امریکا غږ ته وویل
سره داسې امن منطقه هیڅ نه دی پیشنهاد شوی او په طرحه کې هم نشته.
نوموړي وویل چې د سولې شورا لا تر اوسه طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل کولو مرحلې ته نه ده نږدې شوې. په عین وخت کې د طالبانو یو پخوانی غړی اکبر اغا وایي چې طالبانو هم د بې طرفه سیمې جوړول رد کړي دي. په افغانستان کې د نشئی او مخدره موادو په ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې حکومتي قواوو د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د مخدره موادو د یو سلو شپږ اتیا قضیو په ارتباط 213 تنه نیولي دي او دوسیې د څېړنو لپاره دغه مرکز ته سپارل شوي دي. د دغه مرکز وایان احمد خالد موحد نن د یکشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل
په دغو قضیو کې 68 تنه هغه کسان هم شامل دي چې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه یې هندوستان او سعودي عربستان ته د هیروینو د لیږدولو نیت درلود.
نوموړي وویل چې په نیول شوو کسانو کې 13 ښځې، 9 دولتي ماموران او 2 خارجیان شامل دي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړئ. په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو د یو کوچني ضابط رابرټ بیلز مدافع وکیل وایي که د نوموړي د خلاصون ټولې قانوني لارې بندې شي، دی به د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه خواست وکړي چې وی بخي. دغه امریکایي عسکر په 2012 میلادي کال کې د قندهار د ولایت د پنجوایي پولیسوالۍ کې له خپلې پوځي قرارګانه ووته او د نشې په حالت کې په شاوخوا کلو کې په ملکي خلکو ډزې وکړې. د ښځو او ماشومانو په شمول 16 تنه ووژل. یوې امریکایي جنایي محکمې نوموړی د عمر په بند محکوم کړی و، خو د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د متحده ایالاتو له چارواکو نه غوښتنه کړې وه چې مجرم باید اعدام شي. خبرونه د واشنگټن ناورې. د پاکستان د طالبانو تحریک د امریکا د وی پیلوټا ډرون الوتکې په برید کې د خپل مشر مولا فضل الله وجل تایید کړی دي او وایي چې مفتی نورولی محسود د هغه په ځای باندې د تحریک د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر د ابو منصور عاصم په نوم هم مشهور دی. ملا فضل الله او څلور ملګری د روان مریض کال د غبرګولی په درشته معنیټا د شپې له خوا د کونړ ولایت د مرور پولیسوالۍ کې د رجمات نورستا کله چې په موټر کې سپاره دل د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په نخښه او وژل شو. پاکستان دغه په وژل کې لمرستنه د افغانستان د حکومت مننه کړې. د ایتوپیا حبشه د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې د شنبې په ورځ په پایتخت اديس ابابا کې د یوې سیاسي غونډې پر مهال چې صدر اعظم ابي احمد پکې وینا کوله د لاسي بم په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېر نن دوه ته ورسېده. صدر اعظم ابي خپله وینا ختموله چې یو ناڅاپه چا لاسي بم گذار کړ او د خلکو په منځ کې وچاوده. په ترکیه کې نن د یکشنبې په ورځ پارلماني انتخابات او د جمهوري رئیس انتخابات سرته رسیږي. جمهور رئیس رجب طیب اردوان په مقابل کې د ځلې پنځه کاندیدان په میدان کې ولاړ دي او د هغه په مشرۍ د عدالت او پراختیا واکمن ګوند هم له سخت چیلنج سره مخ دی. له استانبول نه د خبریال ډوریان جوز د ریپورت خلاصه له نوشابه آشنا اورئ.
د دریو غټو سیاسي ګوندونو ترمنځ یوې اوږدې انتخاباتي مبارزې او سیاسي غونډونو وروسته نن د یکشنبې په ورځ په میلیونونو ترکان د رایه چولو مرکزونو ته ځي او د خپل خوښي کاندید ته رایه ورکوي. اردوغان چې په مقابل کې د ترکیې د سی ایچ پی د محافظه کار ګوند مشر محرم ایجاولار د شنبې په ورځ په استانبول کې یوې غټې انتخاباتي غونډې ته وینا وکړه او ویل که د خدای تعالی رضا و نو سبا بیا په ګډه خوشحالي کوو. هر څوک چې د ځلې انتخابات وګټي نو د اصلاح شوی اساسي قانون له مخې به پراخه اداري او قانوني صلاحیتونه ولري. له بلې خوا د ترکیې 55,000 حقوق پوهان او مدافع وکیلان د سترې محکمې مخې ته راټول شوي دي او وایي غواړي چې انتخابات په منصفانه توګه وشي. نوشاباشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
د اصلاح شوی اساسي قانون له مخې د ترکیې پارلماني نظام د جمهوري ریاست په نظام باندې بدل شوی دی. په سعودي عربستان کې د خزو پر ډرایورې باندې د دولت لخوا لګول شوی بندیزونه ختم شوی دي. د امریکا غږ د خبریالانو فرن رابینسن او میګن دورزو د ریپورټونو خلاصه لزیبا خادم نووري.
د سعودي عربستان چارواکو په روانه میاشت کې په لومړي ځل په ټول هیواد کې هغه خزو ته د ډرایورې لایسنسونه توضیح کړي وو چې د برتانیې، لبنان او کاناډا په شمول یې په نورو هیوادونو کې د موټروانې لایسنسونه اخیستي وو او نن د یکشنبې په ورځ په رسمي ډول اعلان شو چې خزه آزاد دي موټر وچلوي. سعودي عربستان په ټوله نړۍ کې یوازنی هیواد و چې د دینی عالمانو د فتوا له مخې خزو ته د موټر چلولو حق نه ورکاوه، مګر زیاتره ځوانې خزه چې غواړي موټر وچلوي لایسنسونه نه لري. د ووبر او کریم په نوم د ټیکسیرانۍ دوه شرکتونو د خزو ډرایورانو د جذبولو لپاره الیزلې شروع کړې دي او په جده کې د موټر چلولو امتحاني تجربه پیل کړې ده. فکر کیږي چې په قرار قرار به لس میلیونه خزی وکول شي چې موټر چلول زده کی او لایسنسونه واخلي. د بلومبرګ خبری اژانس راپورټ ورکړی دی چې ځینې ځوانې خزی په خپل د موټر چلولو شوق نه لري او نه غواړي چې د کورنۍ انعنوي رسم رواج مات کی. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
لکم وخت نه چې د سعودي عربستان د پادشاه ملک سلمان بن عبدالعزیز نه د هغه زوی شاهزاده محمد بن سلمان د هیواد د ورځنیو چارو واګې په لاس کې ونیولې. د سپورټونو او تفریح په شمول د ژوند په زیاترو برخو کې د ښځو ازادي زیاته شوې او وای کولای شي چې د شرعي محرم نه په غیر د مکې معزومې او مدینه منورې په شمول په غټو خورونو کې موټر وچلوي. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ زوم او د سپینې ماڼۍ مشاور جیرد کوشنر ویلي دي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پلان اوس د هغه په وینا تقریبا ختم شوی. کوشنر د فلسطین د القدس عربي ژبې ورځپاڼې سره په یو ځانګړې مرکې کې چې نن د یکشنبې په ورځ چاپ شوی دی ویلي فکر نه کوم چې د فلسطین مشر محمود عباس واقعا له اسرائیلو سره سوله غواړي. کوشنر د دې نه مخکې سعودي عربستان، قطر، اردن او مصر ته هم سفر نه کړی او دغه هیواد له مشران او د هغو هیوادونو له مشران سره د فلسطین په باب سره مشورې کړې وي. هغه د شنبې په ورځ د په بیت المقدس کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره هم وکتل. دا د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره د شاوخوا 4,000 احتمالي نوماندانو اسناد څیړل شوی دی. په دې اکله درته رپورت لرو لکه روسا یوري خوتر نه مخکي د پکتیا والی شمیم کټوازی امریکا غا کتویل چې قومي مشران په پکتیا کې په دې حادثه کې دي چې په دغه ولایت کې د حکومت او د طالبانو ترمنځ سولې خبرې پایل کی او دا ولایت د امن په سیمه بدل کی، خو هغه دا رد کړ چې ګوا کې دا ولایت د طالبانو ته پټنځي. بلور ته د پارلمان یو شمیر غړي د امن د سیمونه ملاتړ کوي، خو یو شمیر سخت مخالف او دا د افغانستان تجزیه بولي. رحیم ګل سروان پام دی اکله رپورت را لګلې.
پکتیا والی شمیم کټوازی وای دا ولایت به د قومي مشانو په هڅه د امن سیمه شي او د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پایل به پکتیا وي. هغه وویل قومي مشان په دې هڅه کې دي چې د جرګو له لارې طالبان او حکومت اوربند تړ باسي، خو هغه د خبرونو ردوي چې ګواکې پکتیا وسله والو ته پټنځای ګرځي.
قومي مشان خبره کوي او قومي مشان غوښتنه هم دغه ده چې هغه کوم کار روان کړی د مغم یوازې دلته د خبرو لپاره بستر خلاصول غواړي. هغه دلته اوربند اعلانول غواړي دا سیمه کې جنگ بندول او دلته د مخالفینو او دولت ترمنځ د خبرو بستر لپاره زمينه برابر نه دی. و جنگالي د وسیدا لپاره په هیڅ طور باندې بدلته دی جنگالي طالب دی طالب سي سلا ګرځوي جنگ کې دغه لپاره پکتیا کې د امن سیمه یا د خوندي سیمه توورنه.
د پارلمان غړي طالبانو ته د امن د سیمو په ایجاد دوه ډلې دي، یو شمیر تاییدوي او یو شمیر مخالفت کوي. راضیا سعادت منګل په ولسی جرګه کې د پکتیا استازي ده.
او د سولې پروسه او خبرې ډېرې ښې په توګه روان دي. اوس خلک ولسونه غواړي چې صلح راشي او دا اقدام چې د هر لخانه شوی ده، د ارګ نه خواده شوی ده یا د بل زینه شوی ده یا د موږ خپل د ولی صاحب ابتکار ده، واقعا د ډېر ښه کار ده.
ځینې نوري استازي هم د امن لسیمو ملاتړ کوي.
حکومت نم غوښتنه دا چې ژر تر ژره دا عملی کی ترڅو موږ د دې عملی بڼه وګورو.
کوم شاید دغه د امن ساحه یو دغه بسترونه دی چې دیت جوړیږي.
خو جمعیت اسلامي غړی او د پارلمان استازي محیدین مهدی مخالف دی.
ډیره تکاننده خبره ده، دا خبره صلح نه راوړي په افغانستان کې.
د سوریه علي شورا طالبانو ته د امن د سیمو ایجاد ردوي.
سره داسې امن منطقه هیڅ نه دی پیشنهاد شوی او پتر هکې هم نشته.
دا غونډه بیا د طالبانو د پخوانی غړي مولوی اکبر اغا لوري بلل شوی. خپل مولوی اکبر اغا وای طالبان د افغانستان له تجزیه ډډه کوي او د امن د سیمو په نامو بچونه مني.
لیکن طالبان چې د افغانستان بچاندي او د افغانستان خلک دی هغه نه غواړي چې افغانستان کې احتمال د تجزیه راشي.
لدی خبر اخوا د هلمند د سولې د ولسی حرکت د سولې هڅې لا هم روان دي. دوی نن د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته پرلتوه له حضوري چمن پلی لاړل. دوی وایي چې ملګری ملتونه په سولې کې ښکېلوي.
د ملګرو ملتونو دفتر شاوخوا ولس کال کېږي په افغانستان کې دی لاسراوړنې څه ده. په تیرو ولس کلونو کې د افغانستان د ولس لپاره کوم امن راوستي دی، کوم سوکالي راوستي ده، کوم ثبات راوستي دی.
دا حرکت به د امریکا، روسیې، پاکستان او ایران د سفارتونو مخ ته هم پرلتنه وهي او د سولې غږ به وکړي. د اوربند اعلان وروسته د سولې په تړاو هڅې مخ په زیاتې دودي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. د افغانستان د سولې عالي شورا طالبانو سره د سولې لپاره د یوې بې طرفې امن سیمې یا سیمو پیشنهاد رد کړی دی. ولې د سولې د شورا دا پیشنهاد رد کړی دی او اصلا دا پیشنهاد چا او په کوم منطق مطرح کړی دی؟ زیبا خدم لک مخکې په همدې موضوع د نړیوالو سیاسي او حقوقي چارو له کارپو سید خالد سادات سره مرکه کړي.
محترم سادات صاحب، د سولې عالی شورا دغه پیشنهاد چې طالبانو ته دی یو بې طرفه منطقه ورکړ شي او سیمه دي تعین شي تر څو د سولې د خبرو لپاره د زمينه مساعده شي رد کړي دي. د کې کوم سیاسي ملحوظ پروت دی چې د سولې شورا دغه پیشنهاد رد کړی دی؟
زه فکر کوم د افغانستان دولت او د سولې عالی شورا چې ګویا طالبان ته یو د سولې په نوم باندې مشخص سیمه ورکړل شي له سو جهاتو نقص کړی دی او له سو جهاتو دغه خبره مردوده ګڼلې ده. لومړی دا چې که طالبانو سره سولې کیږي سوله باید د ټول افغانستان په کچه باندې وشي، ځکه طالبان اوس د افغانستان د هر ولایت او حتی د افغانستان په ټول جغرافیه کې خپل حرکتونه لري، خصوصا جنگي فعالیتونه لري. احيانا طالبان سره د سولې خبرې کیږي او د سولې رامنځته کېدو لپاره کوم میکانیزم رامنځته کیږي، هغه باید د افغانستان په سطح باندې د افغانستان په کچه په ټول هغه سیمو کې چې طالبان تحرکات کوي باید تجربه ګزار وشي. اوس که چېرته یو سیمه مشخص سیمه د طالبانو ورته ورکړل شي او نورې سیمې نام نه وي، دا د سولې هغه اصلي مفهوم نه افاده کوي. دومره خبره ده چې افغان دولت هغه نقاط باندې چې حاکمیت لري باید قانون په مساوي توګه باندې تدبیر کړي او د قانون حاکمیت لپاره باید مساوي انډول تناسب په نظر کې ونیسي. اوس که طالبان په مشخص سیمه واکمنیږي او هغه ته د سولې په نوم باندې ورکول کېږي، دا به په دې معنا وي چې افغان دولت خپل حقوقي شخصیت د لاسه ورکوي او نشي کولای په خپل خاورې کې پوره حاکمیت ترلاسه کړي. درېمه خبره زه فکر کوم دا اوس چې سوله امتیاز نه ده، بلکې سوله یو تعامل دی، سوله یو سیاست دی. اوس که طالبانو ته دغه مشخص سیمې د مادي امتیاز پر اساس ورکول کېږي، زه فکر کوم چې بیا هم د سولې هغه مشخص تعریف باید سوله سیاست او سوله باید یو تعامل شي، ملي تعامل شي. زه فکر کوم بیا د سولې اصلي تعریف نشي پیدا کولای.
نو دغه بې طرفه منطقه عموما یا بې طرفه سیمه عموما په کومو حالاتو کې تعینېږي؟ د ډلو ترمنځ یا د دولتونو ترمنځ یا د حکومتونو ترمنځ؟
د حکومتونو ترمنځ مسله بیله ده او د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ مسله بیله ده. لومړی باید دا واضح کړم چې طالبان اوس د افغان حکومت سره په ملي حقوقو کې خبرې کوي، یعنی نړیوالو حقوقو ته نه دی اوښتي. د افغانستان ټوله خاوره واحده خاوره ده. دلته د طالبانو ترمنځ یا د نورو مشخصو جنګي کړیو ترمنځ یا نورو سیاسي احزابو ترمنځ د خاورې د ویش او یا د مشخصې جغرافیې د ورکولو هیڅ نوه حقوقي تعامل وجود نه لري او حقوقي مسؤلیت نه لري. په نړیوالو تعاملاتو کې یا بین المللي حقوقو کې هغه سیمې چې بعضي هیوادونه د خپلو د ژمنو پر اساس او د خپل امرزات پر اساس د زیر پاینټ پر اساس تمول شي، یعنی هلته به یو دولت هم نشي کولای چې خپل تسلط پیدا کړي، هغه سیمې د صفر نقطې یا زیر نقطې په نوم یادېږي. عموما دغه نقطې په بحرونو کې چې کله د دوی هیوادونو ترمنځ امکان دی چې هغوی جګړه وکړي یا د جګړې رامنځته کېدو لپاره دي، دغه سیمه مشخص سیګی چې یو هیواد هم نشي کولای حاکمیت پیدا کړي یا هغه نورې سیمې چې هغه د جنگ سبب ګرځي. اما د طالبانو موضوع یو جدا موضوع ده. د طالبانو سره د افغانستان د حکومت ټول موضوع په ملي حقوق باندې راڅرخیږي او تر اوسه پورې په ملي حقوق کې د مشخصې سیمې سپارل یو یوې ډلې ته د واک سپارلو لپاره هیڅ نوی حقوقي مسؤلیت نشته درلودلی.
اما په بین المللي مسایلو کې داشته چې به طرفه منطقه ټاکل کیږي،
هغه ټاکل کېږي، اما د طالبانو موضوع اوسه پورې بین المللي حقوقو ته نه ده اوښتي، ځکه طالبان حکومت نه دی، طالبان دولت نه دی، طالبان یو جنګي کڅه ده. د افغانستان د خاورې په داخل کې باید مدغم شي نه بیرون. تر اوسه پورې طالبانو موضوع نړیوالو حقوقو پورې نشي تل کېدلی او د نړیوالو حقوقو تاثیرات او د نړیوالو حقوقو تطبیق د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ چې کومه سوله احیانا رامنځته کېږي هیڅ نوی تاثیر پرې نه شي پرېښودلی، بلکې په اوس وخت کې د طالبانو موضوع او د طالبانو سره د خبرو اترو مذاکراتو لړۍ په تمام معنا باندې ملي حقوق موضوع ده.
خو ساده سم نو سوال دا پیدا کېږي چې دغه نظر یا د پیشنهاد اصلا چا کړی دی او په کوم منطق او په کوم اساس کړی دی؟
زه فکر کوم د سیاسي نقطې نظره د طالبانو ته د مشخصو سیمو سپارلو واک د پاکستاني مقاماتو او بالخصوص د جنرال پرویز مشرف طرحه وه چې باید دغسې وسوشي، طالبان حاکم شي پر افغانستان کې په مشخص سیمه کې، هغې ته باید سیمې ورکړل شي، هغې ته باید بلاخره په یو مسؤوله سیمه طالبانو ته افغانستان کې ورکړل شي او په آینده کې د هغې نه د پاکستان په ګټه استفاده وشي. له هغې نه وروسته چې کله د حزب اسلامي مشر ګلبدین انجینیر ګلبدین حکمتیار افغانستان ته راغی، د خپل راتګ پر مهال باندې یو طرحه وړاندې کړه چې د افغانستان د خلکو او بالخصوص د افغانستان د حکومت په مقابل کې د دوی د افغانستان د حکومت د توند غبرګون سره مخامخ شو. زما باور ده چې اوسه پورې د طالبانو ته د مشخص سیمې د واک سپارلو طرحه فقط او فقط سیاسي انګیزه لري، هیڅ نوی حقوقي مسؤلیت نه لري.
ډېره زیاته مننه سید خالد سادات صاحب کور دی ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې له مخدره توکو سره عدلي او قضایي مرکز وایي چې د مخدره توکو په کاروبار کې د ښځو شمیر درې برابره شوی دی. دا چې ولې ځواب یې لږ وروسته رپورټ کې اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره د شاوخوا 4000 احتمالي نوماندانو اسناد څېړل شوي دي. د دغه کمیسیون د چارواکو په وینا د نورو احتمالي کاندیدانو د اسنادو پر څېړلو کار روان دی او د چنګاښ په اوومه به د نوماندانو ابتدایي نوملړ اعلان شي. ممتاز بهیر له کابل پامدیکل رپورټ را لګلې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د راتلونکو ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د سباندې شپږ زره احتمالي نوماندانو لشمیرې د شاوخوا څلور زره کسانو اسناد سیړل شوي دي. د دغه کمیسون یو کمشنر حفیظ الله هاشمی امریکا غږ آشنا ته وویل چې د پاتې احتمالي کاندیدانو د اسنادو د سیړلو پر سر جدي کار روان دی او د دغو سیړنو په نتیجه کې به د نوماندانو ابتدایي نوملړ د روانې چنګاښ میاشتې په اوومه نیټه اعلان شي. خاغلی هاشمی زیاته کړه چې ټاکل شوی و په شپږو ولایتونو کې د احتمالي نوماندانو اسناد پرون کابل ته ورسیږي، خو په هوایی قواو کې د یو لړ ستونزو له امله تر اوسه دغه اسناد د ټاکنو کمیسون ته نه دي رسیدلي. د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې بهیر د روان لمریز کال د غبرګولې میاشتې په پنځمه پیل او دوه ویشتمه پای ته ورسید چې په ترڅ کې د سباندې شپږ سوه ښځو په ګډون شاوخوا شپږ زره کسانو د نوماندانو په توګه نوملیکنه وکړه. له ټاکنو څخه د سار ځینې بنسټونه د نوماندانو د نوملیکنې په بهیر کې د ښځو لږ ګډون ته په اشاره وایي چې د ټاکنیزو بنسټونو د هڅو سربیره بیا هم په یو شمېر ولسوالیو کې ښځینه نوماندانې نشته. له آزادو او عادلانه ټاکنو څخه د سار بنسټ د ښځو او ځوانانو د څانګې مسؤولې مریم اروین بارکزی امریکا غږ آشنا ته وویل چې د ولسوالیو شوراګانو غړو ته د حکومت لخوا د مادي امتیازاتو نه ورکول د ټاکنو په بهیر کې بې باوري او د عامه پوهاوي ټیټه کچه د دې لامل شوي چې ښځې د نوماندانو د نوملیکنې په بهیر کې د پام وړ ونډه وانخلي.
نو فیفا په مقصدی راپورو کې کله چې موږ سره نو کاردم پیدا کړ چې د شزو متاسفانه د غوان د کمرنګ ده چې نو ولسوالیانو چې موږ ته خزم د اوس نه لرو چې سهم ونیسي.
د اغلی بارګزی پر وینا د نومان په توګه د ولسوالۍ شوراګانو په ټاکرو کې د خزو د پراخ ګډون لپاره د فیفا بنسټ د افغانستان په کچه د زرو مخکخو خزو نوملړ هم د ټاکنو خپلواک کمیسون ته سپارلی و تر څو کمیسون د غشمیر خزې په ټاکنو کې د ګډون لپاره وهڅوي. اغلی بارګزی د غراز د رای ورکونکو په توګه د خزینه او د نوملیکنې په بهیر کې د سب شو یو شمیرو په اړه بے باوري وخوده او ویل د هغه شمیرو په پرتله چې د ټاکنو کمیسون د سب شو خزینه رای ورکونکو په اړه لرسنیو سره شریک کړي اصلي شمیرې خورا کمی دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د شمیرو لمخې تر اوسه نږدې شپږ نیم میلیونو رای ورکونکو د راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې چې پکې سباندې دوه میلیونه خزه هم شامل دي. دغه کمیسون د کمشنر حفیظ الله هاشمی پر وینا په کلیو او بانډو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې وروستي پړاو پایته رسیدو وروسته به د روانې چنګاښ میاشتې په 15مه د رای ورکونکو ابتدایي نوملړ د کمیسون لخوا اعلان شي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د مهالویش پر بنسټ ټاکل شوی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د 1990 کال د تلې په 28مه ترسره شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې له مخدره توکو سره عدلي او قضایي مرکز وایي چې د مخدره توکو په کاروبار کې د ښځو شمیر درې برابره شوی دی. دغه مرکز وایي د تیر لمریز کار په لومړیو دریو میاشتو کې څلور ښځې د مخدره توکو په کاروبار کې نیول شوې وې چې دغه شمیر سږ کال په ورته وخت کې 1100 ته رسیږي. لیمینیازی له کابل په همدې کله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د مسکرات او مخدره موادو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي افغان ځواکونو د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د مخدراتو د 1600 قضیو په تړاو 230 تنه نیولي او دوسیې د څیړنو لپاره یاد مرکز ته سپارلي دي. د دغه مرکز ویاند احمد خالد موحد د یک شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې 14 ښځې، 9 دولتي کارکوونکي او دوه بهرنیان هم شامل دي. خاغلی موحد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله د مخدره توکو په کاروبار کې د ښځو شمیر درې برابره زیات شوی دی. هغه وویل تیر کال په ورته وخت کې څلور ښځې د مخدره توکو په کاروبار کې نیول شوې وې.
در بین قضایا افرادی که بازداشت شده 67 تن
په دغه قضیو کې وښ پیتنه هغه کسان هم شامل دي چې د حامد کرزی له نړیوال هوایی ډګر څخه هندستان او سعودي عربستان ته د هیروینو د لیک ډولو نیت درلود.
خاغلی موحد زیاته کړه چې د مخدراتو په قاچاق کې اکثر تورن شوي کسان په کابل او ننګرهار ولایتونو کې نیول شوي دي. د خاغلی موحد پر وینا په دې موده کې د دغه مرکز ابتدایي او استیناف محکمو د مخدره موادو یو سلو نه اویا قاچاق برانو ته له یو کال څخه تر شلو کلونو د حبس سزا اورولې ده. احمد خالد موحد د غراز وویل چې افغان ځواکونو د 1990 کال په لومړیو دریو میاشتو کې له نیول شوو قاچاق برانو څخه نږدې 850 کیلوګرامه هیروین، څه باندې 380 کیلوګرامه مورفین، شاوخوا 6440 کیلوګرامه اپین، څه د پاسه 20000 کیلوګرامه چرس، نږدې 15 کیلوګرامه خیخه، د کپونو 6950 نشه یي ټابلیټونه او نږدې 3350 لیټر الکولي مشروبات ترلاسه کړي دي. هغه زیاته کړه چې افغان ځواکونو په دې موده کې څه باندې 1470 کیلوګرامه کلک کیمیاوي مواد او 6550 لیټره تیزاب هم نیولی دي. چې پر وینا یې دغه مواد افغانستان ته له بهرنیو هیوادونو څخه واردیږي او د هیروینو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. ښاغلي موحد همداشان وویل چې له دغه شمېر قاچاقبرانو څخه شپېته ارادې بېلابېل ډوله موټر، یو موټر سایکل، 8 میله وسله، 229 ګرځنده تلیفونونه، نږدې 2830 افغانۍ او څه باندې 15000 امریکایي ډالر ضبط او د دولت شتمنیو ته انتقال شوي دي. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې له مخدراتو او مسکراتو سره د مبارزې کمیسیون وایي چې فقر او بېوزلي هغسې دي چې ښځې هم دې ته اړ کړي دي چې د مخدراتو کاروبار ته یې مخه کړې ده. د دغه کمیسیون یو غړي چمن شاه اعتمادي امریکا غږ ته وویل حکومت خلکو ته د کار او اقتصادي ودې په برابرولو کې پاتې راغلی دی.
څرنګه چې سړیان غلا او نورو ناوړه کارونو ته مخه کوي، د ژوند د مخکې بیولو لپاره یو شمېر ښځې هم چې د کور سرپرستانې دي، میړونه یې مړه او یتیمان لري، ناچاره دي چې غیر قانوني کارونو ته چې یو یې هم مخدره توکي دي لاس وغځوي.
د افغانستان د مسکراتو او مخدره موادو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز همدارنګه وایي چې د تیر لمریز کال په وروستیو دریو میاشتو کې افغان ځواکونو د مخدراتو د قاچاق د 120 قضیو په تړاو د 213 تورنو کسانو دوسیې د دغه مرکز ځانګړي څارنوالۍ ته سپارلې وې، چې پکې و دولتي مامورین، دوه بهرانیان او شپږ ښځې شاملې وې.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې pashto.voa.com.
د څو خبرونو غټکی: د افغانستان د حکومت د سولې علي شورا د طالبانو لپاره د بېطرفه امن سیمې جوړول رد کړي دي. یو امریکایي خورزابط چې د قندهار په ولایت کې د 1400 ملکیانو په وژلو تورن شوی د مدافع وکیلې ویلي دي چې د جمهور اسلام نه به د هغه لپاره د معافی خواست وکړي او په ترکیه کې پارلماني انتخابات او د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. د زمبابوې جمهور رئیس ایمرسن ناناګوا چې د شنبې په ورځ یوې انتخاباتي غونډې ته وینا کوله د بم په چاودنه کې له زخمي کېدو نه بچ شوی دی. جمهور رئیس ایمرسن خبر اعلان ته وویل چې بم صرف 2 انچه لرې هغه غوچاودېدو چې هغه خپله وینا پای ته ورسوله او له سټیج نه راکوزېدو. د فلوریدا ایالتي چارواکو د امریکا د کانګرس او سنا مجلس 5 غړو ته اجازه ورکړي چې له هغه کمرې لیدنه وکړي چې غیر قانوني مهاجرو ماشومان پکې ساتل شوي دي، خو هغوی پرې نه ښودل چې له ماشومانو سره وغږېږي. دا ماشومان چې د امریکا سرحدي ساتونکو له خپلو کورنیو نه په زور جلا کړي د فلوریدا په شمولي د امریکا په 5 ایالتونو کې اچولي دي. د کانګرس یو غړي بل نیلسن امریکا غږ ته وویل چې 1200 ماشومان په یو کم کې ساتل کیږي. د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ زوم او د سپینې ماڼۍ مشاور جیرد کوشنر وایي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پلان اوس د هغه په وینا تقریبا ختم شوی دی. کوشنر د فلسطین د القدس عربي ژبې ورځپاڼې سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. کوشنر د دې نه مخکې سعودي عربستان، قطر، اردن او مصر ته سفر کړی او د هغه هیوادونو له مشرانو سره د فلسطین په باب سره مشورې کړې وې. د پاکستان د طالبانو تحریک د امریکا د وی پیلوټا ډرون الوتکې په برید کې د خپل مشر ملا فضل الله وجل تصدیق کړی دی. او وای چې مفتی نورولی محسودی د هغه په ځای د تحریک د نوی مشر په توګه ټاکلی دی. د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر د ابو منصور عاصم په نوم هم شهرت لري. مولا فضل الله او څلور ملګري د روان لمریز کال د غبرګولي په درشتمه د شپې لخوا د کونړ ولایت د مرورې پولیسوالۍ کې د روژه ماتي نه وروسته یوې بې پیلوټه امریکایي الوتکې په نښه کړل او ووژل. د پاکستان حکومت د نوموړي په وژلو کې د مرستې په وجه د افغانستان د حکومت مننه کړې وه.
قدر من اوریدونکو، لمړی نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په لاندو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیل کیږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مل شه.